یو چارواکو څخه د بند دولارو بیرته پرانیستل غواړي چې د 2024 کال د اکتوبر په 11مه، 12مه او 13مه په جمرود کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا د عدالت غوښتنې په ستره جرګه کې هم د پاکستان له حکومت د ډیورن په کرخه د تړل شوو لارو خلاصولو او نورې غوښتنې شوې وې. د دغو غوښتنو نه منلو سربیره د پاکستان حکومت د یادې جرګې ډیری غړي، قومي مشران او ملاتړي نیولې دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنیو پاکله خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. د ډول کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ ولې ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي؟ دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. مدني صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ له دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادې په خاطر باندې او د هغو د دفاع په خاطر باندې خپل آواز وکړو. زه په دې نظر یم د افغانستان د خلاصې او د شروط صلات د ملایانو غوندې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آګاهي لرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زر ځان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډېر ولري خو د حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې څه خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجه شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی بیا د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کېږي. تقریبا زه لنډه یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک ده؟ خو مور هم یو مېرمن ده کنه، یو زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کېږي. په غټي کې دومره ویلی شو چې ټول سره مساوي دي، بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمون دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویلی شو چې دلته د سړو حقوق سو د ښځو نشته؟ بیا څنګه دا وکولی شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا داوه به موږ باطل ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د میرمنې حقوق چی دي، خو یو کپ ډوډۍ د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې. دا کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شو. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن استاسي لباس دي، ان څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کنه شو. یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک بهتر دي؟ بهتر ګوره قران کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خځه باندې موږ کولای شو چې دله درجه ورکو؟ موږ ویو چې خځه سړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې یو سړی فاسق دی، یو سړی فاجر دی، او ته چې نه دار دی نیکی مېرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که مېرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار، دغه دا قید نشته. دی فقط د قید چې هغه تقوا ده که نارینه کې خزینه. نو مالا د خبرې دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي، مشابه نه دي. مطلب دا چې اوس موږ ته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو ځای کې بلند مقام د اسلام د نظر لري، زه په بل ځای کې د مقام لرم. اما را به شو مېرمنې ته او ښځې ته په کور کې، زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دې خوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې که چېرته دا منو دا روایتونه شته دی چې مثال خبرې تاسو د مېړه احترام وکئ، خو سره څنګه دغه روایتونه بیا دونه وایي چې تاسو په ښځې سره څومره مینه وکئ، د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلئ، څومره د شفقت نه کار واخلئ؟ زه نه پوهېږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کېږي او ملایانو ولې دلته ژبه بنده پاتې کېږي. چې د سړی حقوق بیانې او د مرمنو حقوق له خبره راشي بند شي. لکه دوه وای چې مثال کومنګ وای چې سړی حق لري چې مطلق د خزې د طلاق ورکی، خزم حق لري چې د میړه د خلع مطالبه وکړي ځان جلا کی. یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت خزې له ورکړي چې دا تصمیم نیول شي چې ځان جدا کی خپل لار جدا کی د سړی نه. یعنی نور کم حقوق، یعنی نور کم مطالبه، نور کم خبره په دې کې پاتې کیږي. خو ام دومره ویلی شم چې دا د هغه مفسد او هغه بې کفایت علما او علما نه ملایان یا اخوندان ووله وایم، د ملان هم مربانه بده ده. اخوندان چې دي چې هغه د شروط صلات او منی مسلی ویلی دي، نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر، هیڅ قسم آگاهی نه لري. هغه صرف همدغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي. هلته مغه یو آیات کریمه چې دوه ور باندې پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا. یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري؟ نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا ښځه سره په تمام ژوندګۍ کې د مینې محبت نه وروسته د تمام د ټول ذمہواری واخلي او تمام د ته د په خوخه نفقه ورکي، د خوخه ژوند ور ورکي، نو به دا سره بهتر و. خو به خو معلومه خبره ده، به خو بهتر سره دی، ځکه دا ور بهتر دی. خو بهتروالی په همدې د پکور کې لطف نه کار اخلي، بهتروالی په همدې د پکور کې د شفقت نه کار اخلي. خو که چېرته دا کار ونه کړي، د شفقت نه کار ونه اخلي، د مهرباني نه کار ونه اخلي، دا سره بدتر دی، به بهتر نه دی.
بله مدني صاحب، تاسو سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زده کړې لري، تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاست، په ټولنه کې خلک ګوري، څه فکر کوي؟ ولې یو شمیر نارینه خپل ځان په خپلې میرمنې باندې برتره ګڼي، خپل ټول قوانین رو باندې عملي کوي؟ که هغه څومره هم ستونزې ولري، غوږ نه ورته نیسي، یوازې هره خبر به د ده منل کېږي، تاسو علت څه ګڼئ؟
علت یې ناعلمي ده، علت یې جهالت ده، علت یې په ټولنه کې دغه نااهله او دغه ناعلمه علما دي، دغه ناپوهه اخوندان دي چې اکثریت دو په جماعتونو باندې مسلط شوي دي، دو جماعتونه نیولي دي، د پخوانه دو په جماعتونو کې پراته دي. بس هماغه مسلې چې دوله پخوانه راپاتې دي، هغه زموږ تاسې یو خبره کوو په مشهور متل ویرم، دا د پلار نیکه دین میراله بس دی. دو د کتابونو ناګاهي نه لري، دا ملایان چې کوم دي، دا هماغه د پلار نیکه نه چې دو څه اورېدلي دي، هماغه تشریکی او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي، ټولنې دي، جماعتونو ته ځي، د جماعتونو سره یو خاص مینه لري او ملایانو ته خاصه عقیده پس موږ په کلچر کې شته. خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او ته ایکاش کې چې دغه مینه او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د سیرت نه خبري. دغه شې د علما او د اخوندانو نه اغسته دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زبید مسلط اوسېګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم. کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکوې، چې دا ناقص العقل و الدين دي. یعنی دا څومره بده خبره ده، دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونه کی چې زدا کار وکم خدا که خنه ده. ګوره موږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمنه لاس دی، خو دلته دا خبره دوبه نه وي. یعنی موږ له د مرمنه سره مشوره کول عیب ښکاري، موږ د مرمنه ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول، دا موږ له عیب ښکاري. نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه همدغه نا علمی ده، لا علمی ده، او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی.
بله په دغه کورنیو کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي، څومره دلته د کورنۍ د ټولو وګړو حق تر پښو لاندې کیږي چې د کور نارینه چې د ښځې میړه ده د دې حق نه ورکوي او حق نه حق د پاره موضوع باندې رټي، د هلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي، هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکوي.
سړی دغه ذهنیت ولري، دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال دی، او دا دوامدار جنجال دی. په کور کې پاتې کیږي، دغه د دسخه اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته، د دسخه اولادونو به سز دکی، بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجه وي. او د دې منګ عیني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته، د افغانستان بلا استثنا د سې کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نه وي، یا مثال د خبرې د خواخ او د ننګور جنجال نه وي. د دې وازینه وجه داده ته بل لن مثال وایم، د دې ملایان او د دې اخوندان دغه یو ذهنیت را پاتې دي. یو سړی د والدی یا د مور احترام کوي، دا ډیر خسړی دی، ډیر بهتره سړی دی. که د خور سره مینه کوي او د هغه باندې شفقت کوي، وای وګوره دغه له ورور وای. خو که بل مقابل ام دغه کار به د مرمنې سره وکړي، به دا په به و دي د لاله وګوره خدای نه خسته دي د وسته وګوره. یعنی دا کم عدالت دی، دا کم انصاف دی چې د مور سره کې خسړی دی، که د خور سره کې خسړی دی، که د خاله سره کې خسړی دی، خو که د مرمن سره وکړي به پټولونه کې بدنام دی، په خپل کورنۍ کې بدنام دی، به د دنه خراب سره به څوک نشته. حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي، ځکه مغه والدین د باندې خراب نوم دي. نو د دې معنا دا ده چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي د مسلط شوي دي. نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده. دا صرف ژوند دی تیرې، ژوند که متوجه شي ژوند په جنګلاتو کې ځناور هم تیرې، ژوندیم دي، ډوډۍ خپل مطابق چي چې الله پاک هغو ته لیکلی وغه چې خوري، هغه الله پاک رزق ورسوي. په سیندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه هم خوري. ژوند خو ګوره ځناور هم کوي، خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي، په محبت کې تیر شي، په شفقت کې تیر شي، او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي. نو موږ او تاسو انسانان یو، انسان اشرف المخلوقات دی، نه دا چې د ځناورو په څیر ژوند وکړي، بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا چې کله نا کله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي، یا کله خو داسې لیدل شوي چې هغه سړی کله چې مور یې نه وي، خور یې نه وي، نور کسان نه وي، خپلې مېرمنې سره ډېر نرم برخورد کوي، مګر کله چې هغه دوی ګوري یو ډول غوته ورخیز ده، زه خو خپلې مېرمنې سره سم چلند نه لرم، اق ناق نیوکې کوي. دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی ده کې ورور ده، دا په دې باندې وپوهوي چې خپلې مېرمنې سره تند چلند د خپل ژوند بېرته درتریخوي.
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي، اتره دغسې ژوند تیر کړی وي، هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویلی چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کړه. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي، واقعا دوی په مینه محبت کې ژوند تیروي. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس وسره کوم، بیا کینم نو بیا هغه ماته بېرته وایي یاره مدني صاحب ماشاءالله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی، واقعا هغه دلته عملن لکه موږ ګوري. نو بیا بېرته ماله وایي چې مدني صاحب موږ په کابل کې اوسېدو، یو شریک ژوند به موږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه دا به موږ پټه په جیب کې راوړه خپلې مېرمنې ته. نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شی کور ته مېرمنې ته ته په جیب کې په غلا راوړي، غلا د چا نه کېږي، خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي. نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو، دا د اعتماد فضا څه رقم شو، دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري، او ایا دغه مېرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفېږي، تا په دې کور باندې مصارف کړي دي، ته روز مره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ما ته راوړه، دا حق نه لري. که ته دا حق نه لري، نو بیا دا څه رقم اسلام دی؟ ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوي، دا څه رقم انسانیت دی؟ بیا د هغه نه علاوه چې ته وې زه افغان یم او د دروغجن غرور ته د ځان سره لري، نو دا کوم افغانیت شو؟ نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي. په دې برخه کې
خپله مېرمنې په دې برخه کې څه کولی شي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لرئ زه هم لرم، په آرامه فضا کې، د احترام په فضا کې، آیا مېرمنې کولی شي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلند ته کوي دا مناسب نه دی؟
ولې نه مېرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا ده، دغه کارونه چې کلم کېږي دا د علم په اساس کېږي. ډېری مېرمنې چې موږ او تاسو ګورو، هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغو دغه احساس او د هغو د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات دومره مړه شوي چې هغه خپله د مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي، خپله یعنی هغه خپله دومره د ده ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو، چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر به ژوند کوم، څه چې دا وای باید دا زومنم. موږ په ټولنه کې دغه مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوی، وژل شوی دی، دا ټکول شوی دی، دا زوریدل دی، دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دی که دا مانه خفه شونه خوده خپه دی. دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم دی که خاون می خفه شونه د مانه خوده خپه دی. نو دا یوازینی مبارزه کول غواړي، او مبارزه د علم په اساس کېږي، او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بندې دي، او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره خلاص.
لدی وروسته به دا ستونزه څومره نور هم زیاته سي، ځکه افغان نجونې نسي کولی درس ووایي، هغه مېرمنې چې کار یې درلوده وظیفې ته خپلې نسي تللی، یو څه دا ستونزې له پخوانه موجودې وې. اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نور هم زیاتېدلی سي؟ څومره کورنۍ ته زیان رسوي؟ څومره ټولنې ته زیان رسوي؟
خپله دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي، همدغه هم د ښځینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي، او هغو له دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هېڅ یې، ته په ټولنه کې کله عدم یې، ته په ټولنه کې صرف د نارینو د خدمت د پاره، ته په ټولنه کې صرف د نارینو د چې تانه غواړي دغه کوم مطالب چې دي هغه پوره کا، تاله د علم څه، تاله د تعلیم څه، تاله د فاکولټي څه، تاله د انجینرۍ څه، یعنی دغه فیل دوله په قصدن ورکول کیږي. نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای، او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بد رواجونه راپاتې دي زمنم د سره ده. خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډېری خویندې په دې برخې باندې پوهېدلې وي، په دې برخې کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخې کې شوي او پوهېدلې وي. خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن، دغه بیکاره او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې د دغې مېرمنو سترګې اوس خلاصې شوي دي، ذهنیت یې اوس خلاص شوی دی، دوی پوهېدلی دي د خپلو حقوقو دپاره مبارزه کولی شي، یو وارې بیا په دې وتوانېدل چې د دې مېرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي او دا هماغسې د جهالت د پردو تر شا وساتي او آینده کې هم دوی ونه شي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغسې د بدبختیو ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو مېړه له خپلې مېرمنې سره بد چلند وکړي، همدالته که مثبت اړخ ته راسو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته روادري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي، که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغې خلکو کې، د افغانستان دغې مظلومو خلکو کې، د دغې اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوی کې ځای په ځای شوی دی، دا د اخوندانو د وجې نه. زه د والدینو نه صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسې د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ، هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهور خبر مونږ او تاسو لرو کنه، وایي کرده مې ګرده. آیا د دوی له سیاسارو سره به بېرته تماس ونیسي؟
همدغه سی وسره کیږي، همدغه سی وسره شوی دی. ناشنا او بیکاره فرهنګ دار چې دوه پور باندې پردی چې دوی نخ کار کوي، محکمو له دوه نزی نور مسائل دوه دغه کوي، دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوی دی. ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری خبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریخ ژوند غواړي، نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د داتمه مکو چې هغه به خوږ ژوند ولري، نو بیا هم همدا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي، هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور له چې کوم مېرمنې راغلي دي، هغه هم د چا اولاد دی، د چا خور دی، د چا د زړه ټوټه وي، چا به سره تکالیف تیر کړي، چا به سره مشکلات تیر کړي وي، په هماغه نظر ورته ګوره، بلکې دا خپل اولاد وګڼي، دا ستاسو فامیل دی، دا ستاسو کور دی، دا ستاسو د کور غړي ده.
بله، په خبرونه کې که څه هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم که نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی له خپلې مېرمنې سره کله که نرم چلند مناسب چلند کوي دوی ته ګټه څه ده، او که چیرې وران چلند کوي، تندخویی کوي، هر څه خپل حق ګڼي، بدې پایلې څه دي، خبرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه به ټولو نارینه ته دا وایم چې راځئ چې په شریکه سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو. مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو، فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې یوه ورځ عائشه عبید نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ په اوچت آواز باندې خبرې وکړي، نو ابوبکر صدیق راننوته. ابوبکر صدیق د عائشې پلار وو. نو چې کله ابوبکر صدیق راننوته، د بهر آواز واورید د عائشې، نو راننوته کور کې عائشې غواخې ولا یعنی غوښته ده چې عائشه باندې غواخو کې، یا کېدای شي مثال اراده دا و چې لاس پورته کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتل، ورته چې ما هيا ابوبکر دا مې راو چې دا ستا لور د خدا یاد ولر رضا اسما مېرمن ده. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشې لمخاله ور چې ګوره څنګه د درنې تپیړې نه مخلاص کړل، د غواخ نه مخلاص کړی، اوس خو را سره پخلاشه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دي، دا د پیغمبر اخلاق دي، چېرې په عائشه وای او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالی. نو که چر دستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي، ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مېرمنې باندې یا لاس پورته کوي، یا د ظلم ور باندې کوي، یا وحشت ور باندې کوي، یا قصدن یا عمدن یا سهون، لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. لکه ابوبکر لای چې ویل، ابوبکر پلار و چورته چې ته دا حق نه لرې چې زما په مېرمنې باندې لاس پورته کوي، ته دا حق نه لرې چې باندې دا خشونت وکړې، دا زما مېرمن ده که ستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نه وغواړه چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زه وایم چې د شمایل ترمذی چې دی کې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مېرمنو سره چې هغه کومه څه چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو زه پوهیږم دغه کتاب نوم یې نه دی اورېدلی او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی، دغه کتاب د پیدا کی مطالعه دي کی او بيد د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب اول ولې ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د مېرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوښ.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
ژوند دی اوسئ، با عزت او سلامت اوسئ.
درنو د دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دیني علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي. تر بیا پر ځای کې چې یاست، علم مل او ملګری.
درگردن